السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د سید قاسم د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت په داسې حال کې چې پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت سبب د شنبې پای ته رسیږي. تېره ورځ شاوخوا 1500 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې له دې جملې 1308 کورنۍ د تورخم له لارې، 1550 کورنۍ د سپین بولدک، 15 کورنۍ د پکتیا د انګورو اډې او 9 کورنۍ د هلمند بارامچی د بندر له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عامه کمشنري علي کمشنري وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. ملګری ملتونه وایي له هرو لسو بالغو افغانانو څخه 9 تنه یې د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو په ایکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پوسټ کې لیکلي دي چې له کومې ورځې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ستانه شوي، په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقوقو د بحران کچه او شدت مخ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشرې سوفیا ګالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان 90% کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. او د یمن حوثی وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثی وسلوالو د اسرائیلو او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تېرې پنجشنبه په ورځ هوایی برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سملاسي دغه ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې دغه برید کې یو شمېر وزیران هم وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ننګرهار کې ورستیو سیلابونو مرګ ژوبله اړولې.
فریاد ما واورېد د ماشومانو هغه نو بیا ورته بندو ده، ور مو ورو ور ورته نه بیا څه کول، خو بیا کلا باندې ور واغوښتم او دومه کاته پورته ناسته.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د 0 نه بره کړیږي او د 0 نه چې بره کړی داسې نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي. ځي نو نه ترانسپورټ چې دی دا برداشت کولی شي ترانسپورټ.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پیل هرکلی کوي.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زموږ دلته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ
یو. نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د 2 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دغو سیلابونو له امله 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې هم ویلي دي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي سیلابونو د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي، باید طالبان او نړیوالې مرستندویه ادارې دې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالۍ کې سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان مړه کړي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي جانولي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې سیلاب له امله یې دوه ورېرې مړې شوي. هغه وویل وکلنه کائنات او 14 سمایا د خونې د چت د راپریوتلو له امله مړې شوي او د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شول چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دادګل چې د مړو شویو ماشومانو پلار دی په بلخ کې د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي او د دغه پیښې له امله کور ته رسون شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین احسان الله عثماني ویلي د ننګرهار په سپینغر، اچین، چپرر او روداتو ولسوالیو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي او 15 نور ټپیان کړي. نوموړي پرون شنبې د اګست 10 رسنیو ته پاستولي ویډیو بیان کې ویلي چې مړه شوي کسان د روداتو، چپرر او سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي وو. نوموړي ویلي چې سیلابونو سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو بندونه او کرنیزو ځمکو ته هم پراخه زیانونه اړولي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي وایي د سیلابونو له امله د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. د طالبانو حکومت دې ورسره سمدستي مرستې وکړي. د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي صاحب شینواري ازادي راډیو ته وویل
زراعتي ځمکې او د زراعت هغه کوم حاصل چې د جوارو فصل نور رسېدلو تخریب شوي دي او لستویان اپام مهانه د زما په ګډون ډېرو خلکو یاد استوګنې یاد استوګن نه زیات کوټې تخریب شوي دي او رالیدلي. د زراعتي ځمکې او د یو کوټې په شمول باندې ټول ټال 1,00,000 افغانۍ زیان د زموږ شخصي کورنۍ ته رسېدلی.
د ننګرهار یو بل اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د وختو زیانونو په اړه وویل
بندونه، عامه لارې، سړکونه دا ویجاړ کړي او همدارنګه ونې، بوټي او عام المنفاز ځایونه دا ټولې تخریب کړي دي. همدارنګه دا د سینغال ولسوالۍ مقام څخه تر شړلو مامون پورې د میدانک او ګردي او د چلګزي او معروف چینې ترمنځ چې کوم عامه لاره، سړک دی، فرعي سړکونه دا بیخي ویجاړ شوي دي. تګ راتګ پرې ډېر سخت دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې وروستیو سیلابونو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د اګست په 10 د یاد ادارې پر فیسبوک خپور کړی ویلي په دې ولایتونو کې 101 کورونه، 11 کیلومتره سړک او 28 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوي. نوموړي ویلي چې زیانمنو کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې او ورسره د نورو مرستو لپاره هڅې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې د زمري په 8 ویلي وو چې سیلابونو له امله د کابل په ګډون په کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او نړی ولایتونو کې 4 تن مړه شوي او 1 تن ټپي شوي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو په کتار کې دی چې د اورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو آفتونو له امله اوسېدونکي له درنو زیانونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن د اگست 1 په پاکستان کې میشتو دی پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي که څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هېواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي. خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوې او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دی وایي ډېری کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نه بره کړي او د زرو نه چې بره کړي دا چې نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي ځي. نو نو ترانسپورټ چې دی دا برداشت کولی شي، ترانسپورټ دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپیه ګاډی ته اوس 15 لک او 6 لک ځي، او 15-6 لک خلکو سره شته نه دي. ټول سامان یې 2 لک او غواړي 6 لک. نو بعضې خلک سامان خرڅولو ته اړ شوي دي، سامان خرڅ کړي. نو مسئلې چې دي دا هیڅ ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړې دا عملي شي په دې لږ وخت کې، په دې میاشت کې یا په دسمبر میاشت کې.
ښاغلی میاخیل دغه راز د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې له مخې یې دغه ستنېدنه په خوندي او باعزته ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړي چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی وار کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو له ویرې افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي تیر شپه یې خپله کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو گیټ به کولاوي ګټه به یې پابند ته به یې به ورزو ټولېر بدل شروع دی. انصاف نشته دی، بچا چې ظلم څونه وسیاونه کوي.
دیوای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استازي ملک سناګل احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستان شوی او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروري، خلک پریشانوي سره مخ دي، اندېښنو سره مخ دي. چا تم ګاډي ونیول پرم کوچه په 3 بجې د شپې او باسر اوس ترخم کرش کې پساو دی. اوس نن را دي تا سره وسوله مخلوق ډیر روان ده زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نه غواړي. څه اوس وکړو یار؟
دا په داسې حال کې چې پروند ترخم سپین بولدک انګور اډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و ویا کورنۍ ستنی شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون شم بعد اگست په 1.5 په خپل ایکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پی وار کارتونه لرل. کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم، خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي راډیو ته ویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ او تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي. پندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي، خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11-B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بې ویزې افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړېدو په هدف دغه هیواد ته تللي وایي اوس مهال د جبري ډیپورټ لګواخ سره مخ دي، داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي، مدني فعالان، خبريالان، معترضې مېرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناده او وروسته د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال پیل راهیسې د اګست تر 28 له 3,40,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% یې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړې چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغېزمن.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو موږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تم کیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیسلرون کې د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي دا مهال د پاکستاني پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د ایستنې له ګواښ سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې سبا دوشنبې به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د هغه شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن این نمیفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا ده تک لپاره دری نیم کال انتظار ده افغان خبریالا و ده بشری حقونو فعالا وای لای ده تا ده تک زیره نده ورکلای. خو خواه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستاني پولیسي ونیسي او افغانستان ته یې وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي.
خیلی یک اقدام عالی و نیک است و ما خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. ما با خودم اعضای خانوادیم 6 نفر هستن و مشکلات هم که خیلی زیاد است.
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدلتش پاکستان د کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم، که افغانستان ته ریپورټ شوم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 5 کوچنیو ماشومانو سره له 3 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده، وایي خاوند افغانستان ته ډیپورت سوای دی.
موږ غواړو چې موږ هم واسي او چې زما سره هم ډیپورت سو، زما د ماشومانو پلار او اوس ما صاحب خانه ته به ما د کور کرایدار کرای به کرای نه سو ورکوي. نو دا کور نه دغه موږ واسي دته په ډېر حالت کې موږ ځان لږ تور نه غواړو چې موږ هم جرمني نور دین زیات نه ځنډي موږ هم واسي.
د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په 1 نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. مخکې فرانس پریس خبري اژانس 13 شنبه د اګست 26 د جرمني یوې دولتي سرچینې په حواله ویلي وه چې هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته ولېږدول سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزې وړ بللې دي. هممهاله شنبه د اګست 13 ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه خپاره کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړې دي. د دغه راپورونو له مخې دا خبرې تر ډېره په پاکستان کې د هغو افغانانو کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان تیرونی په بیټلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمني ورځپاڼې ولد امزون ټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه 15,500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. دا یادونه ده چې په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2015 کال د اپریل په 16 له اسلام آباد د جرمني لایپسیګ ښار ته سوی وه، 138 افغان کډوال دغه هیواد ته انتقال شوي وو. د یادونې ده چې په جرمني کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سختې شوي او دې کار د هغو افغانانو د لیږ چارې هم ټکنې کړې چې جرمني د پناه ژمنه ورسره کړې ده. د جرمني د فدرال ادارې د احصایت معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 4,240,000 ته رسېدلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمېر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 23,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 10 درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګ کې حکومت د نشه یي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه معتادین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دوی ساتنه کېږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اعتیاد پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 251 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت تر سرلیک لاندې خپور کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ سوی، پکې له مدني او سیاسي حقونو، د ښځو له حقونو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونه مستند سوی دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو سره ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سری او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوی دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دوی کوم عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است، در افغان فضا اونجون شوان پریشتی هم سخت شوه دی، زکر سر بیره پرده چه در مکتبون و پنتونون و دروازه ازمون پر مختل شوه دی، در امرو بر معروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چه از مکشوان یه لنور هم سونزمن کرده دی، مکنشو کولای دخبر خواهی ور پوخک سره به کور وزو او اجباری حجاب پر مک تحمیل شوه دی، هم در انگه اجازه نلرو چه پرتل محرم سخل کور وزو او در ریختی هم دیر
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وزنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوي ده. له دې سره د رواداری سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبان دې د بشري حقوقو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي. د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو وینجنو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.